داسې مسایلو لکه ټولنیز مسایل یا کېدای شي سیاسي مسایل په هغو غږېږئ، څه ډول چلند بیرته له تاسو سره شوی دی، څه ډول اختلاف درسره شوی، آیا هغه مثال اصول چې باید پام ورته وشي، هغه نزاکتونه چې باید په بحث کې پام ورته وشي، پام ورته شوی که نه؟
سلامونه. لومړی تاسو ته هیواد صاحب او د آزادي راډیو له لارې د افغانستان ټول ولس ته سلامونه. مخالفت دار ته یو یو حق جوړېږي چې هغه خپل نظر وړاندې کړي، هغه یا تایید کړي یا رد کړي، خو دغه د رد شکل بیا متفاوته وي. څوک دغه رد په داسې شکل باندې کوي چې هغه زړه نه ماتوي، بلکې هغه د خبرې په وړاندې خپل منطقي دلیل د مقابل لوري د استدلال په وړاندې وایي تر څو دغه خبر رد کړي. او ځینې بیا متاسفانه دغسې ډېر ځوانان مونږ خپله ټولنه کې لرو چې د دې په ځای چې هغه خبره منطقي رد کړي، هغه ډېر ترخه الفاظ کاروي، هغه زړه ماتوونکي الفاظ کاروي، هغه شخصیت کشي کوي. دې کې شک نشته دغسې موارد سره هم په مجازي نړۍ کې مخ شوی یم، هم په حقیقي نړۍ کې مخ شوی یم. خو زه هیله من یم چې انشاءالله دغه حالت به تغیر کړي، ځکه چې زموږ ځوانان کرا کرا د دغو میډیا له لارې او د رسنیو له لارې نه هغه د معلوماتو کچې زیاتېږي، او هغو کې د تحمل او زغم ماده پکې زیاتېږي.
ډېره مننه ستانیزی صاحب. ښاغلی اختر محمد ژوندون هم را سره په خپرونه کې دی. ژوندون صاحب لیکوال دی. ژوندون صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو، مخکې ستانیزی صاحب یادونه وکړه چې دی په ځینو مواردو کې له داسې مسایلو سره مخ شوی دی چې د دې پر ځای چې یو ځوان راشي د ده په مخالفت کې خپل دلیل ووایي، ناسمه خبره یې کړې. علت یې تاسې څه بولئ؟ ولې ځوانان د دې پر ځای چې راشي دلیل ووایي، سمه خبره وکړي، په ښو ادبیاتو یې وکړي، ناسمه ژبه کاروي په بحث کې؟
هیواد صاحب، تاسو ته د راډیو اورېدونکو همکارانو ته او ثانوي صاحب ته سلامونه وایم. شاید څو مواردو ته اشاره وشي. یو خو دا ده چې ټولنیزو رسنیو کې، نه یوازې په ټولنیزو رسنیو کې بلکې په ټوله کې، افغانان او په تېر هغه څوک چې نن سبا له بحثونو سره مخ دي یا مخاطبین دي د بحثونو، اول خو دوی د بحثونو په فلسفه باندې یا دې لپاره چې بحثونه ولې وشي په دې باندې نه پوهېږي، ځکه دوی بحث ته ډېر عادي فکر کوي او له هغه څه نه دي خبر چې بحث څومره مهم ده د ټولنو لپاره. بل مهمه موضوع چې دوی ورسره مخ دي یا دوی په دې برخه کې آگاهی نه لري، هغه د بحثونو په برخه کې د بحثونو میتودولوژي ده. یعنی دوی د بحثونو ترسره کولو په برخه کې د بحثونو له میتودونو سره چې بحثونه باید په کومو میتودونو او په کومو لارو په کومو روشونو ترسره شي له دې نه ناخبره دي. حتی دا حوصله نه لري چې د نورو فکرونو ته کښېني، غوږ ونیسي او له هغوی سره یو ډول تعامل وکړي، او د علم له مخې او د معرفت له مخې له هغو بحثونو سره وړاندې لاړ.
ډېره مننه ستانیزی صاحب. یو مسله دا هم وي، کله چې یو ځای بحث کېږي، هغه که مثال په کور کلي کې بحث وي، که په موټر کې وي، که په ټولنیزو شبکو کې وي یا رسنیو کې وي، ډېر کله هر لوری هڅه کوي چې لکه یوه ورزشي لوبه چې وي، او دی په دې هڅه کوي چې مقابل لوری سملوي. دا سوچ نه وی ډیر کله چې زه به خپل دلیل وایم، بل کس به خپل دلیل وایي، بیا به فکر پی وکړو چې کومه خبره واقعیت ده، حقیقت څه ده، بیا به فیصله په دې سره وکړو.
جناب هیواد صاحب، متاسفانه یقیني زموږ ټولنه کې تر ټولو زیات حاکم ذهنیت همدغه ده چې د خپل خبره سل فیصده برحق ورته ښکاري. او متاسفانه داسې ویل کېږي، وایي د جاهل یوه لویه علامه همدا ده چې هغه ته خپله خبره نه ماتېدونکي او سل فیصده برحق ښکاري. دا ګڼ شمېر عوامل لري. اول عامل یې دا ده چې کله چې یو چا عمر کم وي، البته په ماشومانو کې، دغه دغه غیر شعوري توګه د خپلې ټولنې قوانین دا ذهن نشینه کیږي، په دې معنی هغه عقیده ګرځي. نو که په ماشوم ته په ماشومتوب کې چیرې موږ منطقي خبره کړې وي او حقایق ورته ویلي وي، هغه چې کله لوړ چې دغه عقیده هغه حقیقت او حق وي، او که ماشوم ته مو افسانې غږولي وي او غیر حقیقي دروغ هم ورته ویلي وي، هغه چې کله غټ شي هغه عقیده چې ده هماغه دروغ او هماغه غیر منطقي خبرې د عقیدې برخه ګرځي. تا ویلي چې کله بحث کې موږ لکه د بزکشي لوبه غوندې لکه مسابقه کې، دا ګوره د معلوماتو د نشتون لامل ده. بس اساسا باید د معلوماتو د لاسته راوړلو یا حق ته د رسیدلو په بنسټ باندې وشي. زمونږ متاسفانه یوه لویه المیه یا غمیزه همدا ده چې مونږ بحث د دې لپاره نه کوو چې مونږ معلومات لاسته راوړو، مونږ بحث د دې لپاره کوو چې مقابل لوری را تمله و خپل ځان برحقه او خپله خبره برحقه ثابته کړو.
ژوندون صاحب، یوه موضوع چې ستانیز صاحب یادونه وکړه هغه دا ده چې په کور کلي کې معمولا چې یو ځوان مثال رازلمی کېږي یا لغه ماشومتوبه، کله چې د یو کار کوي د ده کار په ډیرو ناسمو الفاظو نقدیږي، هغه که د مور و پلار لخوا وي، هغه مخالفت په داسې الفاظو کېږي چې توهین پکې وي، ماشوم مثال رټي، نو دی چې کله را لوی شي هم په هغو مسایلو کې چې د ده له فکر سره د ده له خوښې سره جوړ نه وي دغسې یو چلند یا عکس العمل خپلوي. فکر کوي یعنی شروع یې له همدغه ځای کېږي چې مثال په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو له هغو کارونو سره چې د نورو په مزاج برابر نه دي ناسم چلند کېږي یا ناسم مخالفت کېږي، او بالاخره دوی همدغه روزنه اخلي، وروسته بیا دوی هم په بحثونو کې یا په هغو ځایونو کې چې د دوی د فکر خلاف خبره کېږي دغه ډول یو ناسم چلند وکړي.
دا واقعیت خبره ده، کله چې یو ماشوم څه ډول محیط کې را لویږي او هغه برخوردونو څخه چې دی د مور او پلار ملګرو د کورنۍ د غړو د کلي له خلکو څخه ویني او له ده سره ترسره کېږي، دا ټول د ده په آینده ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا کله چې یو ماشوم را لویږي او دی تر شل کلنۍ پورې، تر اتلس کلنۍ پورې یا تر پنځلس کلنۍ پورې له داسې سره نه وي مخ وړکونه کې، دلته د پلار د دې یا مور یا د کورنۍ غړو د دې اختیار ورکړی وي چې دی کولی شي انتخاب وکړي، دی کولی شي له یو څه سره مخالفت وکړي، دی کولی شي یو څه شی په خپله خوښه په خپل فکر او په خپل مزاج سره مخکې یوسي. نو دا ډول انتخاب چې کله مونږ له ماشوم څخه واخلو یا دا ډول انتخاب کله چې مونږ له ځوان څخه واخلو، یقینا چې دا د ده په روح او روان باندې او د ده په ټول ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا د بحث د موضوع په اړه وایم، همیشه مثلا زمونږ په کورونو کې یا په ټول افغانستان کې او د افغانانو په کورونو کې دغه ډیره نادره خبره ده چې یو ځوان دی د خپلې کورنۍ د غړو په مقابل کې د هغوی ادعا یا د هغوی خبره چیلنج کړي، ځکه دا زمونږ د ټولنې په جوړښت کې دا یو نورم پاتې شوی ده، یو قاعده پاتې شوې ده چې ته نه باید د داسې یو چا ستانه یو ورځ پورته وي د هغې خبره راسي، حال دا چې هغه به شاید غلطه خبره کوي، مګر دا یو اخلاقي جرأت غواړي چې ته مثلا د یو مشر ورور د پلار د تره یا د کورنۍ د مشر غړي خبره ردوي او ورته وایي چې دا خبره ستا ناسمه ده، اصلي خبره دا ده. دا بلکې زموږ په تعلیمي نصاب کې د دې ډېره غټه ستونزه لیدل کېږي. په ټول تعلیمي نصاب کې تاسو شاید په دې ټولو په دې خپل ژوند کې داسې څه نوي لوستي په تعلیمي نصاب کې چې د غل لارې تاسو داسې یو آګاهي درکړل شي چې تاسو یو نقادانه فکر یو خلاق فکر خپل کړئ.
مننه ستانیزه صاحب. ژوندون صاحب یادونه وکړه چې په ښوونځیو کې مثال یا پوهنتونونو کې موږ دغه سنه لرو چې هلته دغه ډول یو فضا وي چې هر څوک راشي خپله خبره وکړي، نور راشي دغه خبره نقد کړي، اختلاف ورسره وکړي او بالاخره دغه اختلاف سوله ییز وي، یعنی هر څوک که د یو بل خبره مني هم نه سره خو احترام ورته وکړي. مثال ته یو نظر لرې، ته یې وایې زه یې نه منم خو احترام لرم، ځکه دا ستا نظر دی، ته یو فرد یې، څنګه چې خدای مثال زما او ستا ظاهر متفاوت پیدا کړی دغسې فکرونه هم متفاوت دي. نو ستاسو په نظر لکه ژوندون صاحب چې یادونه وکړه، څنګه کېدای شي په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې یا په نورو ښوونیزو مرکزونو کې دغه ډول بحثونه رامنځته شي چې دغه ځوانان زده کړي چې دوی مثال په نورو ځایو کې څه ډول بحث وکړي، داسې بحث چې شخړه پکې نه وي، نتیجه یې خرابه نه وي، وهل ټکول یا خدای مکه مرګ پکې نه وي، بلکې بحث داسې وي چې یوه ښه نتیجه ترلاسه شي، یوه حل لاره ترلاسه شي. یعنی ستاسو په نظر څه باید وشي؟
اولینه موضوع دا ده چې دا د فوقیت موضوع باید له منځه وړل شي، دا عذاب بحث په پوهنځیو کې لاره هواره شي. او موږ متاسفانه په تعلیمي سیستم کې ډېر مشکلات لرو. ګورئ دلته د اروپایي هېوادونو کې چېرې تاسې وګورئ چې د یو حقیقي ژوند لپاره یو برابر انسان ښوونځي ته ولېږي، په دې معنی ماشوم ته لامبو ور زده کول د ښوونځي دنده ده. دلته سایکل ور زکول د خوندی دنده ده شپنګ یاده کیشته چلول د خوندی کی ورخی متاسفانه منګه د ماشومان او مازه په خوندی کې په قصو باندې وپړسیو اصل مزامین په کې ډیر کم د مزامین ته هغه په حقیقي ژوند کې په اصطلاح په دردو کې موږ په دا تعلیمي سیستم کې یقیني ډیر زیات مشکلات لرو خو خبره دغه دی بحث او منطق دی اوریدو او د ځان هر انسان باید دا زغم ولري چې هغه د خپل تر ټولو سخت مخالف منطق خبره او استدلال واوریدلی شي. یعنی دغه زغم باید په کې چې د خپل مخالف خبره واوري او په دې باندې فکر وکړي چې دا ولې دغه فکر رسلی ولې دومره دماغ کلک مخالف سوی ده. که نه دغه زغم چې کله پیدا شو هغه په حقیقي معنا عالم انسان ده، هغه په حقیقي معنا حلیم انسان ده، هغه په حقیقي معنا باندې حکیم انسان ده. موږ ښه اورېدونکي نه یو. که تاسې له نورې دنیا سره افغانان مقایسه کړئ، افغانان چې لږ د چا هغه مالي وضعیت خراب وي یا لږ په علمي کچه هغه به ښه مفکوروي انسان بي خو فیصله په هغه د زده کړو ډیګري په لحاظ بل ځنه هغې خبرې ته بلکل اطمینان ده. که یاسې غږېږي ځان په موبایل کې مصروفه کړي، ځان خوا دې خوا کې حتی په دغه کانسلنګ یا رواني مشاوره کې دا موضوع ډېر ښه مطرح کړي. ستاسې به آی کانټاکټ موجود وي، سترګو په اصطلاح جنګول تاسې باید په جد دي که مقابل لوری په ټیټ دي که نه وي ناستې هغه سره احساس دي کمتري پیدا نه شي. په همدغه اساس باندې موږ حتی په دغه اورېدلو کې باید ښه اورېدونکي اوسو چې د مقابل لوري ولو که د موږ مخالف هم وي د هغه خبره تر پایه واورو چې یاره د ده غوښتنه څه ده، د دې د غوښتنو هغه د وینا نه چول څه ده، په هغه باندې ځان سی پوه کړو. دا شی د موږ په ټولنه کې نشته. بس چې یو چا ته په هغه ماتې در پیل په کاذبه توګه په ځان د یو عالم په توګه منلی په ټولنه باندې هغه که یو ډېر شخصیت هم وایي خلک ډېر ورته متوجه ناست دي. دا مثالونه موږ په ټولنه کې ډېر زیات لرو. سوشل میډیا یو ښه پلیټفارم ده ګورئ، دغه لپاره چې دغه افکار په مطالعه کې کوي ټولنې دا دا د د ذوق په کوم شکل ده. که نه بیا دا د خپل ټولنې دغه د لوېدلي ذوق خواته درته لګېږي چې موږ د خلکو څومره لوېدلی ذوق لري. څوک چې کنځل ډېرې کوي، څوک چې بد رد ډېر وایي، څوک چې غیر منطقي خبرې کوي، څوک چې دروغ ډېر وایي، هماغه خلک ډېر زیات خوښي هماغه خلکو باندې ډېر مؤثر ده سره خلک یو ډول علاقه ډېره پیدا کوي. خو څوک حقیقت راته وایي، څوک منطقي خبره راته وکړي، څوک نرمه خبره راته وکړي، هغه ته اعتنا نه کوو، هغه نه اورېدو لپاره د ذهنونه بند دي غیر اورېدو لپاره. دا یو ډېره لویه المیه ده زموږ ټولنه کې متاسفانه.
مننه استانیزه صاحب، خوشاله اوسئ. البته دې لپاره چې موږ یو رغنیز بحث ولرو، زه غواړم په دې وروستیو کې چې له ځینو مسایلو سره مخ شوی هم، هغه دا ده چې معمولا کله یو کس یوه خبره کوي نو ډیر وخت یو څوک راغلی په د دې په ځای چې هغه ته ووایي چې مثال زه دغه خبره په دغه دلیل تاییدوم یا په دغه دلیل یې ردوم، راغلی هلته یوه ناسمه خبره کړې ده. او یوه بله ستونزه چې غواړم له ژوندون صاحب وپوښتو، هغه دا ده چې ځینې ځوانان ژوندون صاحب داسې هم دی چې یو مثال په یو بحث کې یوه ناسمه خبره وکړي، ناسم چلند مثال وکړي، بیا په نورو ځایو کې یادونه کوي چې مثال پلانه